د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانه خبرونه ته خراغلی او ری چې ایران د فرا ولایت شپکتنه اوسیدونکو اعدام کړی دی. د دوی مړی د درې تنو درې ورځې مخکې را رسیدلی او تر هغه وروسته د درې تنو نورو د فرا ولایت اوسیدونکو وایي چې اته تنه نور هم اعدام شوی دی او تر اوسه لا مړی د فرا ولایت تنه دی را رسیدلی. په دې اړه مفصل راپور لرو. په خبرونو کې راغلی دی تمه ده چې د سوریې دوستانو د ډلې غونډه نن د ایټالیا په مرکز روم پیل شي. دا غونډه په دې هیله پیلېږي چې امریکا د اروپایي ټولنې هیوادونه د بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته په ملکي برخه کې د مرستو ژمنې ورکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې سره ویني. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پاکستان کې میشته د ملا نظیر سخت دریزه وسله والا ډله د تروریستانو په لیست کې شامله شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه انتخاب کوي چې ځینې حکومتي چارواکي د وزیرانو شورا او د دې شورا د اقتصادي کمیټې د پریکړې نه عملي کوي. وروسته له هغې چې په زابل کې د یوې راډیو خپرونې بندې شوې، اطلاعات او فرهنګ وزارت وویل هیڅوک د دې حق نه لري چې د یوې راډیو خپرونې بندې کړي. اوس هم پور خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سخت دریزه وسله والا ډله د تروریستانو په لیست کې شامله کړي. د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې هغه تروریستي ډلې دي چې په تور لیست کې شامل شي چې د پولې په دواړو خواو کې فعالیت لري. د ملا نظیر وسله والا ډله چې په جنوبي وزیرستان کې نظامي مرکزونه لري په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ښکېله بلل کېږي. د دې ډلې پخوانی مشر ملا نظیر روان میلادي کال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او اوس یې مشر د ملنګ وزیر په نوم یو کس کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه انتقاد کوي چې ځینې حکومتي چارواکي د وزیرانو شورا او د دې شورا د اقتصادي کمیټې پریکړې نه عملي کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزینن په یو خبري غونډه کې په کابل کې وویل کسم چې د وزیرانو شورا له سوداګرو څخه د ښاروالۍ له لوري د پیسو اخیستنه بنده کړي خو اوس هم دا ستونزه موجوده ده. د ځینو افغان سوداګرو له انتقاد وروسته څو میاشتې مخکې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې پریکړه وکړه چې ښاروالۍګانې دې د سوداګرو له مالونو څخه پیسې نه اخلي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د وزیرانو شورا دا پریکړه نه عملي کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هیڅوک د دې حق نه لري چې د یوې راډیو خپرونې بندې کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی نن وروسته له هغې دا خبرې له ازادي راډیو سره وکړې چې په زابل کې د یوې سیمه ییزې راډیو خپرونې د دې ولایت د چارواکو په امر بندې شوې. د قلات غږ راډیو مسؤول تیمور شهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمه ییزو چارواکو په ضد د خلکو د لاریون د رپورټونو له خپرولو وروسته یې راډیو بنده شوې ده.
د والی ماوین په ہدایت بند سره د حساب ځواکونو ته د ہدایت کړې دي هغه غلط پوښتنه دي. زه تیر ورځ باندې وم له 9 بجو تر 12 بجو پر زه باندې وم. بل هارون کلیوال زما همکار دا غم را سره باندې و ټول کار د بیا د دې څه نه خبرې ما سره صاحب دي دا اختار ته کړې چې باید محکمه شي.
خو د زابل ولایت چارواکو رد کړي چې ګنې د سیمه ایز راډیو د دوی په امر تړل شوې ده. او په غور ولایت کې چارواکي د یوې ولسکلن انجلۍ له وژل کېدو خبر ورکوي. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی ازادي رادیو ته د دې پیښې په منلو سره ویل چې دا ولسکلن انجلۍ د مرغاب په سیدانو کلی کې وژل شوې. ښاغلی خطیبی د دې انجلۍ میړه امان الله تور لګاو چې د خپلې میرمنې په وژنې کې لاس لري. د سیمه ایزو اوسیدونکو بیا ویلي دغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې له امان الله نومي سره واده کړی و تل یې ترمنځ اختلافات موجود و. کورني خبرونه همدلته پای ته رسیږي. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې ویني. د فرانسې ولسمشر د فرانسې وی راډیو ته وویل چې دای بل ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې له افغانستانه د فرانسې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو په وتلو کې مرسته وکړي. د روسیې له وی راډیو سره بیا اولان څرګنده کړه چې ولسمشر پوتین ته بیا دا په ډاګه کړي چې فرانسې د سوریې په جګړه کې ښکېله خواوته د وسلو د لیږلو نیت نه لري او په دې برخه کې به له شوې پریکړې سرغړونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې د سوریې د شخړو د مخنیوي لپاره به یو لاره پیدا شي خو په دې اړه نوموړي نور توضیحات ورنکړل. د کرملین د رسنیو دفتر بیا په وی اعلامیه کې د نننۍ خبرو په اړه نور موضوعات یاد کړی دي چې په هغو کې د اروپایي ټولنې او روسیې د همکارۍ مسله او له مخدر موادو او تروریزم سره د مبارزې مسایل شامل دي. تمه ده چې د سوریې د دوستانو د ډلې غونډه نن د ایټالیا په مرکز روم کې پیل شي. دا غونډه په دې هیله پیل شي چې امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونه د بشار الاسد رژیم مخالفانو ته په ملکي برخه کې د مرستو ژمنې ورکړي. د لسکولو هیوادونو استازي به نن د سوریې د اپوزیسیون له لوی ډلې سره په غونډه کې په سوریه کې د نږدې دوه کلن وسلوال پاڅون د وړاندې تک پر لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری له پاریس روم ته رسېدلی دی. هغه له فرانسوي چارواکو سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون لوی ډلې په لومړي سر کې د روم په غونډه کې ګډون کول رد کړي وو، خو دا دریځ وروسته تر دې بدل کړ چې جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر یو لړ مشخصو وړاندیزونو خبرې وشي. لویدیز خبري اژانسونه وایي چې په روم کې د یو شمېر هیوادونو استازي دې ته تیار دي چې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته روغتیایي خدمات او د خوراکي موادو مرستې ورسوي. په تاجکستان کې به محاکمې د دغه هیواد بدخشان په ناکراره سیمه کې د یو جګپوړي چارواکي د وژلو لپاره دوه تنه په اوږدمهاله بند محکوم کړل. د تاجکستان په جنوب لویدیز کې د بدخشان ولایت په مرکز خاروخ کې محکمې عادل ایامبیکوف په 12 کاله بند او حمزه مرادوف په 14 کاله بند محکوم کړل. دغه دوه تنه تیر اوړی د سیمې د امنیتي چارو د مسول عبدالله نظروف پر وژنه مجرم وپېژندل شول. دغه محکمه د فبروري په 19 پیل شوې وه او د تورونو کسانو مدافع وکیلانو ادعا کړې ده چې د نظروف قتل عمدي نه و. د نظروف لمړنې وروسته حکومت په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې 14 امنیتي کسان او 10 مخالف وسلوال ووژل شول، خو سیمه ییزو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې چې څو اونۍ دوام کړی و لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول. په بلغاریا کې ورلمخه انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې وروسته لدی چې څو ورځې اعتراضونه وشول حکومت استعفا وکړه. ولسمشر روزان پلیف نیلف نن پارلمان ته وویل چې د می په 12 به انتخابات وشي. صدر اعظم بویکو بوریسوف تیره اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې په بلغاریا کې په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت پراخ اعتراضونه وشول. له خشونت ډکې مظاهرې لومړی د برېښنا د بیې د زیاتوالي لپاره پیل شوې او بیا د بوریسوف د شي اړخي مرکزي ګوند حکومت او ټول سیاسي سیستم پر ضد مظاهرې وشوې. ټول مهمو سیاسي ګوندونو وویل چې د اوسني پارلمان له لارې نه غواړي چې حکومت جوړ کړي. په بلغاریا کې اوسط معاش 400 ایرو دی چې په اروپایي ټولنې کې دغه هیواد تر ټولو اقتصاد کمزوری دی. او وروستی خبردار چې امریکایي میلیاردر دنیس ټیټو غواړي چې یوه جوړه مریخ ته واستوي. دوه اویا کلن ټیټو لومړنی سیاح دی چې 40 میلیونه ډالرې ورکړل او پخپله په 2000 لومړي کال کې د سیوس په نوم په روسي سفینې کې یوه فضایي نړیوال مرکز ته ولاړ. ټیټو نن وویل چې د خپل دغه نوي پروګرام له مخې غواړي چې راتلونکی نسل وهڅوي. نوموړی زیاته کړه چې یو سړی او یو ښځه چې غوره ده میړه او ښځه به مریخ ته واستوي. د دې سفر پر تګ او راتګ 501 ورځې لګې شي. دا سفر بل پلان سره سم د 2013 کال په جنوري کې پیل شي. ټیټو د دې سفر په اړه نور توضیحات نه دی ورکړي، خو څېړونکي وایي چې پر دې پروګرام به له 1.5 میلیارد ډالر لګښت راشي. ټیټو ویلي دي چې دا پیسې به له مرسته کوونکو راغونډ شي.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې ایران د فرا ولایت شپږ تنه اوسیدونکو اعدام کړی دی. د فرا اوسیدونکو افغان چارواکي په نه اقدام ملامتوي.
څه خو دې یو اقدام وکړ دا افغانان سره برابر باندې شي په دا ساته باندې مهم چې دوه نظام په دې شور کې کې نه کوي ایران څنګه افغانان سره برابر ظلم کوي.
په غزنی کې واورولارې بندي کړي او سلګونو کورنۍ له ستونزو سره مخامخې کړي دي.
درې میاشتې کېږي د لا دې باندې موږ ته څه مشکلاتونه چې ټیکس وی دي او څه مریضان دي چې هغه موږ په وګو باندې را لولې دي. خاطر زنانه مریضان له ډاکټرانو لرو او ودانم نه لرو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سختریزه وسلواله ډله د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې به کومې نتیجې ته ورسی په دې اړه مو له یو سیاسي کارپو سره مرکه کړې ده او د ګوړې اچار اونیز پروګرام لرو. په دې ورستیو کې ایران د فرا ولایت شپکته نو سیدونکو اعدام کړی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې درې ورځې مخکې د اعدام شو کسانو درې تنه لمړی را رسیدلی او ورپسې درې تنه نور، او د سیمې اوسیدونکو وایي چې اته تنه نور د فرا اوسیدونکو هم په ایران کې اعدام شوي دي چې تر اوسه یې لامړې نه دي را رسیدلي. دغه کسان د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په ایران کې د بیلابیلو جرمونو په تور اعدام شوي دي. دغه کسانو خپلوان وایي چې اعدام شوي کسان بېګنا او په ناحق اعدام شوي دي. د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرتي پاړه ریپورت لري.
دا شپارتنه چې دم شوی د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د خوست کلی اوسیدونکو دي. د خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې دغه کسان مړي په دې وروستیو ورځو کې د ایران څخه خاک سفید ولسوالۍ ته راوړل شوي دي. دا په وینا د خلک بیګونه او جرم هم معلوم نه ده چې په څه دلیل اعدام شوی دي. د ولسوال په وینا د خاک سفید ولسوالۍ څو تنه نور اوسیدونکو ته هم د ایران لخوا د اعدام حکم صادر شوی دی.
بس بہت بس جب سنا کر
لبلی خواد الجبار عظیمی چې د اعدام شو کسان ل خپلوان څخه دی په توند لاجه دا کار غندې. هغه وای د یو تن خپل د احمد شاه په نامه سمو د مخ ایران ته تللی او د کار د نشتم په تور اعدام شوی دی. هغه دولت څخه غواړي چې په دې اکل دی جدي پام وکړي.
د راپورونو
پر بنسټ په دې وروستیو کې یو بیا ایران د افغانانو اعدام ته زور ورکړی او په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اعدام کړی. د راپورونو له مخې همدا اوس د ایران په زندانونو کې کابو 3000 افغانان په اعدام محکوم شوي دي.
په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې افغان دولت څه وکړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له خپلو اوریدونکو پوښتلې ده. د دې نظر پوښتنې تقریبا 80% ګډونوالو ویلي دي افغان دولت دی د دغو اعدامونو په بدل کې په ډیپلوماتیک ډګر کې له ایران سره خپلې اړیکې محدود کړي. 10% ویلي دولت دی په ایران کې د افغان اتباعو د محاکمې جریان وڅېړي. 9% نورو ویلي افغان دولت دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون ته عریضه وکړي. پاتې نورو ویلي چې افغان دولت دی ایران ته د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. تاسو هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه لایک یا غوړه کړئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک مستقیم ادرس facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې لمخې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر سختریزه وسلواله ډله د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د ملا نظیر وسلواله ډله چې په جنوبي وزیرستان کې نظامی مرکزونه لري په افغانستان کې پر کورنیو او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ښکېله بلل کېږي. افغان شنونکي یا څېړونکي وایي چې په تور لیست کې شاملېدل به په دې ډلې دومره ډېر تاثیر ونه لري ځکه د دوی په وینا د پاکستان استخباراتو لملاتړه برخمنه ده. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د امریکا د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې په پاکستان کې میشته د ملا نظیر وسلواله ډله د تروریستانو په تور لیست کې شامله کړې ده او وایي دا د دوی یو پخوانۍ غوښتنه وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه غوښتنه پخوا د افغانستان حکومت له امریکا څخه کړې وه.
زمونږ همیشه درخواست دا د ټولو زامیانو څخه چې هغه تروریستان چې په منطقه کې حضور لري او د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ دي هغوی باندې باید محدودیتونه راشي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې ویلي دي چې د ملا نظیر ډله او د هغې اوسنی مشر ملنګ وزیر یې د ترهګرو په ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د دې ډلې پخوانی مشر ملا نذیر د روان میلادي کال په جنوري کې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو. ویل کېږي د ملا نذیر ډله د پاکستان له حکومت سره د سولې طرفداره ده او په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد بریدونو او جګړو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د ملنګ وزیر او د هغه د ډلې ټول شتمني به کنګل شي او هیڅ امریکایي نشي کولای له هغوی سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د دې ډلې په ګټه وي. د سیاسي چارو افغان کتونکي احمد سعیدي وایي چې د امریکا دغه پریکړه به د ملا نذیر د ډلې په مالي سرچینو اغیزه وکړي. د نوموړي په باور د دې ډلې مالي مرسته د عرب شیخانو لخوا کیږي او له افغانستان سربیره په عراق، سوریه او اردن کې هم جنگي علي لري. خو سیدی ازادي رادیو ته وویل چې دا ډله د پاکستان د آی ایس آی د استخباراتي شبکې له ملاتړه برخمنه ده، ځکه خو به د امریکا بندیز پرې ډېر تاثیر ونه کړي.
تاثیر به لري، داسې تاثیر به نه لري چې ملنګ نذیر یا د مولوي نذیر پخانی مولوي نذیر ګروپونه د ټولو فعالیتونه ولیږي. د دې لپاره چې آی ایس آی د دې طرفدار یا آی ایس آی مای کوي، دی د اصلا د آی ایس آی یو ګروپ دی. د آی ایس آی یو ګروپ دی، نوم یې پر مولوي نذیر باندې تړلی دی.
د دې ډلې پخوانی مشر ملا نذیر چې د اسلام آباد پلوی بلل کېده، په لومړي سر کې د تحریک طالبان پاکستان ځای مشر وو، خو د داخلي اختلافاتو له وجې له دې ډلې نه لاره بېله کړه او ځان ته یې بېله ډله اعلان کړه. هغه د پاکستان له حکومت سره تر اوربان وروسته پر 2001 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د ازبک جنگیالیو پر ضد وسله راپورته کړه او له سیمې وتو ته اړ کړل. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي میټرو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالب لستل شي ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ په یاد ولرئ. د روانې خبرونې په لړ کې البته په دوهمې نیمایي کې د ګوډي اچار اونیس پروګرام لرو. د پروګرام مهیروي نور مطالب هم شته، خو زده چې د ډلهیز امنیتي تړون غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل پولو په اوږدو کې اضافي پوځیان زیپځی کوي. د هیوادونه اندېښنه لري چې له افغانستانه د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو لوتلو وروسته به د دغه هیواد حالات خراب شي او ناامنۍ به د ډلهیز امنیتي تړون غړو هیوادونو ته وغځیږي. روسیا د تاجکستان پوسته تخنیکی او پوزی مرستی ورکوي او د تړوند نور غړو لکه د قرغیزستان او قزاقستان د ځواکونو د بنیادی تاسیساتو په جوړولو کې کومک کوي. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د ډلې سمنيتي تړوند د ټولنې غړي هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو لکبل له افغانستان سره د خپل هیوادونو د پولو د ټینګولو لپاره په دغه پولو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کوي. د ډلې سمنيتي تړون عمومي منشي د سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د فرانسې ولس مشر له خپل روسي ساري سره له افغانستان د فرانسوي پوځیانو د استلو پر مسلې د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. د ترتاس خبري اژانس تر راپور لمخي د ډلېز امنیتي تړون عمومي منشي نیکولای بوردیو شاوول د ناتو د ځینو استادو لډاټ سرګندونو سره سره موش باور لرو چې د افغانستان حالات ډېر ستونزمن دي او پر لپسې د خرابېدو په لور روان دي. د زیاته کړه افغانستان د مخدره موادو د قاچاق، د سختريزو وسلوالو، د روزنی افراطیت، بې ثباتۍ، وسلوالي جګړې او د سختريزو د نصرګیو د اغیز په شان ستونزو سره مخامخ دي. د بوردویشه په وینا کله چې د 2014 کال په پای کې د ناتو پوځیان له افغانستان ووزي، د دغه هیواد ستونزې به نوري هم زیات شي. خو د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بندنو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک د چهارشنبه په ورځ د کانګرس وی کمیټې ته وویل چې له افغانستان د منځنۍ اسیا په تیر بیا ازبکستان ته کوم خطر نه دی متوجه. موږ منځنۍ آسیا ته د اسلامي سخت دریځو له لورې کوم فوري خطر نه وینو، خو بې له شکه د خوشباورۍ وخت هم نه دی. زموږ د بهرنیو مرستو پروګرام د دې لپاره دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ظرفیت لوړ کړو چې د اسلامي سخت دریځو ډلو په شان له موقتي خطرونو سره مقابله وکولی شي. له بلې خوا د ډلهیز امنیتي تړون عمومي منشي د ډلهیز امنیتي تړون له غړو هیوادونو وغوښتل چې د 2012 کال د دسمبر په 19مه د مسکو په سرمشیزه کې د ډلهیز امنیتي تړون د غړو هغه ګډې هڅې تصویب کړي چې له افغانستان څخه د ګواښونو او ستونزو د مخنیوي لپاره وړاندې شوي وي. د دې په وینا په دغو وړاندیزونو کې له افغانستان سره د ډلیز امنیتي تړون د غړیو هیوادونو په پولو کې د پوځیانو ځای پر ځای کول، د وسلو او وسایلو ښه کول شامل و. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن مسکو ته ځي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د وتلو پر ترانزیتي لارې خبرې وکړي. د انټرفاکس خبري اژانس تر راپور له مخې اولان وویل له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې به غوښتنه وکړي چې له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د وتلو د چارو په تنظیم او د دغو پوځیانو د وسایلو او تجهیزاتو په ایستلو کې مرسته وکړي. د همدارز ویل فرانسې مخکله د یو شمیر هیوادونو له مشانو سره چې د افغانستان په شاوخوا کې دی خبرې کړې دي، څو تر ټولو په ښه شکل فرانسوي پوځیان او د هغو پوځي وسایل له افغانستانه وایستل شي.
چک هیګل د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع د وزیر د دندې لوړه پر ځای کړه او د جمهور رئیس اوباما د ادارې د سخت دندې تر غاړې شو. هیګل ویل د لوړې په مراسمو کې په مستقیم ډول د افغانستان یادونه ونه کړه، خو دای ویل چې د روان کال په پای کې به څلور دیرش زره امریکایي عسکر وطن ته ستانه شي. په دې اړه به د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی له جنقا الکوزي څخه واورو.
چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه د لوړې پر ځای کول ورسته د دې وزارت کارکونکو ته د ځان ور پیژندنې پر مهال ویل دا فرصت په توازو سره منل او بدلونونو ته چمتو ده. دا په داسې حال کې ده چې په سنا کې د دفاع وزیر په څوکۍ باندې د هیګل د تایید پر مهال یو شمېر سناتورانو د ده د وړتیا او په دغه حساسې دندې کې د ده د ثبات په اړه پوښتنې مطرح کړې وي او داسې استدلال یې کاوه چې هیګل پوځي کاراکټر نه لري. چک هیګل د دفاع وزارت کارکونکو ته ویل زه به صادق اوسم، مستقیم عمل وکوم او له تاسو نه هم همداسې غواړم. د امریکا د دفاع نوی وزیر د پینټاګن په بودیجې کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو د کمښت په ګډون د بودیجې د کمېدو په اړه چې د جمعې په ورځ به په اتوماتیک ډول عملي شي وویل دا یو واقعیت دی او موږ ورته باید ځانونه چمتو کړو. چک هیګل د دفاع وزارت کارکونکو ته د نړیوالو مسلو په اړه ویل
موږ نړۍ نشو دیکته کولی، خو له نړۍ سره باید تشکیل ووسو. موږ باید له خپلو متحدانو سره پر مخ ولاړ شو. په دې خونه کې هر سړی پوهیږي چې متحدان څوک دي. دا د ډېر اهمیت وړ مسأله ده. هیڅ هیواد د امریکا په څیر ستر هیواد هم دا کار په یوازې ځان نشي کولی. موږ چې کوم غښتلي اړیکې ټینګ کړي ساتلو ته یې باید دوام
ورکړو. د امریکا د دفاع نوی وزیر چک هیګل په خاص ډول د افغانستان مسله یادونه کړه، خو دومره ویل چې د روان کال په پای کې به څلور دیرش زره امریکایي عسکر وطن ته ستانه شي. د زیاته کړه موږ چې د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې د شخړې پاڼه اړوو باید راتلونکو ګواښونو او چیلنجونو ته زیات پام وکړو. د دغه راز د ناتو په څیر اتحاد پر اهمیت باندې ټینګار وکړ.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. د غزنی د اجرستان ولسوالۍ وسیدونکي وایي چې د واورو د وریدو له امله لکلو تر ولسوالیو او له ولسوالیو تر خاره تللې لارې د سومه میاشت چې بندې شوې دي. دوی وایي د لارو د بندېدو له امله له پرون راهیسې درې تنه ناروغان روغتون ته پر لاره مړه شوې دي. د ازادۍ رادیو خبریال سید شاه سقیم د دې خلکو حال اخیسته.
د غزنی اوسیدونکو وایي تر دوه میاشتو زیات وخت تیریږي چې دغه ولایت له ناور، ناوې، ګیرو، اجرستان، مالستان، رشیدانو، جاغوري او ځینو نورو ولسوالیو څخه تر ښار تللې لارې د واورو د ورېدو له امله بند شوې او لا هم تر اوسه بند دي. د واورو او لارو د بندېدو له امله له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغه ولایت د اجرستان د ولسوالۍ دریو تنو ناروغانو روغتون ته پر لاره ساور کړې ده او د سیمې د اوسیدونکو په خبره لا هم په کلیو کې ګڼ شمېر ناروغان مرګي حاله پراته دي. دوی وایي په ډیرو تکلیفونو ملکلیو څخه څو تنه ناروغان په اوګو تر هغو ولسوالیو پورې رسولي چې لاره یې ښار ته پاکه ده او بیا مو له هغه ځایه په موټرونو کې ناروغان ښار ته وړي دي، خو وایي له هغو ولسوالیو هم تر ښاره پورې تلونکي موټر چلوونکي ورڅخه زرګونه افغانۍ اخلي او ښار ته یې رسوي، ځکه موټر چلوونکي پوهیږي چې دوی ډیر مجبور دي. د سمد په نامه د اجرستان یو تن اوسیدونکی وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د لارې د بندېدو له امله درې تنه ناروغان مړه شوي او درې نور یې تر ښاره رسولي دي.
ګوره لار بنده ده، یو دو خدی مریدی یا وکاله که مرد دی مرید مرید خود دو آده دایی پاسی دی سلور لار بند وسن بند سپا بند مثل اورور سپا خبر ناشته خبر تیم ای لار نخستی لار خبر تی اورور و سابی خبر ناشته لار مرکی ای
د اجرستان د لنګرخیلو د سیمه اوسیدونکو حج غلام محمد وایي چې درې میاشتې کېږي چې د ولسوالۍ لاره یې واورو بنده کړې، خو تر اوسه پورې دولت د خلاصولو هڅه هم نه ده کړې.
په درې سپینو څلور سپینو په وګور راوړي دي، هغه بعد بیا له مالستانه ایسته بیا په موټرانه کې راغلي دي.
د غلام دستګیر په نامه د دغې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی وایي چې د لارو د بندېدو له امله چې کله ناروغان په اوږو په واورو کې ښار ته وړو، نو تر ښاره یې ناروغي څو چنده زیاته شوې وي چې بیا یې په غزني کې تداوي هم مشکله وي.
سخته ستونزه لرو چې موږ مریضان ټول په جنازو کې راځي، په اوږو به راوړي، بعضې په لاس او پاسې بېرته په جنازو کې اوسو، بعضې د غزنی ته راشي، بعضې کابل ته لاړ دي، موږ مریضان اوس کابل کې جنازه کې راړو دي، غزنی کې دي، په کوټې ته لاړ دي، بعضې وپاس مغلته
د غزنی د فواید عامه رئیس انجینر قربان وایي دوی یوازې د ولسوالیو له مرکزه تر ښاره د لارو د خلاصولو مسؤلیت لري، خو که نورې لارې هم بندې وي هغه د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. موږ یوازې هغه لارې چې د ولسوالیو له مرکزه تر ښاره غځېدلې دي پاکوو او پاکول یې زموږ په غاړه دي، خو پاتې لارې د کلیو د پراختیا په ریاست پورې اړه لري. دا چې هغوی پاکوي که نه یا ورته بودیجه لري که نه، ځواب یې باید هغوی ووایي. خو د غزنی د کلیو د پراختیا رئیس غلام سنایی مایل بیا وایي چې دوی یوازې د کوتلونو د خلاصولو مسؤلیت لري او د نورو لارو خلاصول د فواید عامې ریاست مسؤلیت بولي. تیر کال هم د لارو د بندېدو له امله د غزنی د ځینو ولسوالیو اوسېدونکي ناروغان روغتون ته پر لاره د کلیوالو پر شا مړه شوي وو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کیږي.
نایا په افغانستان کې لازاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په زابل کې د یو سیمه ایز رادیو د خبرونو بندول وغندل. په زابل کې د خلاط غږ رادیو مسؤل وایي رادیو یو رستر له هغې د ولایتي چارواکو په امر وتړل شو چې سورز مخکې د دې ولایت د سیمه ایزو چارواکو پر ضد د لاریون راپورونه خپاره کړل. د خلاط غږ رادیو مسؤل تیمور شهزاد ازادي رادیو ته وویل چې د زابل مرستیال والی څو ځله د ټلیفون له لارې ګواښلی هم دی، خو د زابل مرستیال والی د خبر ردی. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي د مسلې په اړه تحقیق کوي. په دې اړه جمیله ظریف نور جزئیات اوروي.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره له حکومت نه غواړي چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر د کومې رسنۍ د خبرونو بندولو هڅه وکړي. د نایا په اداره کې د رسنیو د څارنې مسؤل صدیق الله توحیدی دغه څرګندونې وروسته لغې کوي چې په زابل کې د قلات غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو د دې ولایت د چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شوه چې د دوی په وړاندې د مسایرې رپورټونه خپاره کړي. صدیق الله توحیدی وایي چې هیڅوک حق نه لري د خبریالانو او رسنیو په وړاندې ناسم چلند وکړي.
دې راډیو پرته له کوم فشار نه په آزاد توګه خپرونې کولې. تاسو پوهیږئ چې د یو راډیو د خپرونو د بندولو صلاحیت یوازې اړوند محکمې لري. د پولیسو کوم قومندان، وزیران او حتی ولسمشر د یوې رسنۍ د خپرونو د بندولو اجازه نه لري، نو ځکه موږ د دې راډیو د بندولو په هکله جدي اندېښنه څرګندوو.
په ورته وخت کې د قلات غږ راډیو مسؤل تیمور شهزاد ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې راډیو د سیمه ییزو چارواکو په امر د دې لپاره وتړل شوه چې د دې چارواکو پر ضد د مظاهرې رپورټونه خپاره کړل. دی وایي درې ورځې کېږي چې راډیو د ولایتي چارواکو په امر تړل شوې ده.
موږ په دې کې څه دي موږ د سناتور صاحب خبرې نشر کړې دي، د سولې د شورا د رئیس خبرې مو نشر کړې، د دوی کپتان مو شې دي، او پاتې سولې هغه راپورټ نشر شوی دی. په زابل د غریب ولک ځاغ مو پورته کړی ده. په دې واجه باندې زموږ راډیو بنده شوې ده، نشرات یې بند شوي دي، د والي معاون په هدایت بنده شوې ده، حساب ځواکونو ته دې هدایت کړی دي، هغه غلط پوه کړي دي. زه تېره ورځ بندې وم، له 9 بجو تر 12 بجو پورې زه بندې وم. بل هارون کلیوال زما همکار ده، هغه هم راسره بندې و. ټول کار د ده بیا د ده تلفوني
د زابل د ولی مرستیال محمد جان رسولیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبره رد کړه چې ګڼي د کلات غږ راډیو د دوی لخوا تړل شوې ده. نوموړي وویل چې دا راډیو ایساف سپکونو تړلې، خو دا خبر د راډیو مسؤلین په کلکه ردوي. په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د دوی په کارونو کې مداخله وکړي او پرته له کوم دلیل نه د کوم راډیو د خبرونو مخه ونیسي. د دې وزارت یو سلاکار جلال نورانی د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یوې راډیو د خبرونو بندولو او یا هم د غوی د جواز اخیستلو اجازه یوازې اطلاعات او فرهنګ وزارت لري. د وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په زابل کې د یوې سیمه ییزې راډیو د بندولو مسله وڅېړي. په خواتر دی هم په ځینو ولایتونو کې خبریالان او رسنۍ له سیمه ییزو چارواکو سره په جنجال اخته شوي دي، او څو ځلې ځینې رسنۍ د لنډ او یا ډیر وخت لپاره تړل شوي دي.
جمیله ظریف و د ازادي راډیو د روان خبرونې دوهمه نیمایي تر ورسېدو 2:30 بجې د احمد شیبر ستډیو ته راغلي دي او د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د ملا نظیر وسله والا ډله یې په تور لیست کې شامله کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وروسته له هغې په ځینو حکومتي چارواکو انتقاد وکړ چې په خبره یې د سوداګرو له مالونو څخه د ښاروالیو له لورې د پیسو د اخیستو پریکړه نه عملي کېږي. په زابل کې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د یوې راډیو د خپرونو له بندولو وروسته اطلاعات او فرهنګ وزارت وویل د وزارت له امره پرته هیڅوک د دې حق نه لري چې د یوې راډیو خپرونې بندې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې ویني او تمه ده چې له افغانستان به د فرانسوي پوځیانو او تجهیزاتو د وتلو په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د پوځي اپوزیسون ډلې له مشر معاذ الخطیب سره په روم کې د سوریې د دوستو هیوادو تر غونډې مخکې وکتل. دا له معاذ الخطیب سره چې د سوریې د ملي ائتلاف مشر دی د جان کیری لومړی غونډه ده، او تمه ده چې جان کیری په نننۍ غونډه کې د سوریې له اپوزیسون سره په ملکي برخه کې د امریکا د مرستو اعلان وکړي. په بلغاریا کې ورلمخه انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې وروسته لدی چې څو ورځې اعتراضونه وشول، حکومت استعفا وکړه او تمه ده چې د می په 12مه انتخابات وشي. او یو امریکایي میلیاردر دنی سټیټو غواړي چې یو جوړه مریخ ته واستوي. 22 کلن ټیټو لومړنی سیاح دی چې 6 میلیونه ډالر یې ورکړي، او په خپل په 2000 لومړي کال کې د سیوس په نوم په روسي سفینه کې یو فضایي نړیوال مرکز ته تللی و.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړیوالو خبرې په رښتیا هم کومې نتیجې ته ورسیږي، او که د یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو په خبره چې ایران وخت ضایع کوي. په دې اړه د روانې خبرونې په ترڅ کې له سیاسي کارپوه سره مرکه لرو. خو اوس دا چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ترکمنستان له لارې توري بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. بلخوا د آذربایجان یو چارواکي هم په کابل کې دغه ترانزیتي لار د افغان سوداګرو لپاره ګټوره بللی او ویلی دی چې په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. افغان سوداګر وایي چې د دې لارې د فعالولو لپاره په کار دی له ترکمنستان سره پر پوله د اقینې د بندر دواړو خواو ته د ریل ګاډي پټلۍ جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر شمن ریپورت ده.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د ترکمنستان لارې له تورې بهیرې سره د لارې پیدا کولو لپاره پر ځینو اصلاحاتو او اسانتیاو کارونه روان دي. د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال سید مبین شاه په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
او دا اوس هم په دې باندې کار کیږي چې افغانستان د ترکمنستان د لارې تورې بهیرې یا د کسپین بهیرې سره لار پیدا کړي. نو تجارت د پاره به زمونږ ډیره زمينه مساعد شي، او په دې کې هغه وخت پورې تر سره کیږي نو تر څو پورې چې ګمرکي کوم لازم ریفارمونه چې دی اوس سرحدات د تجارت لپاره خلاص نشي او موانع لري، نو په اندې خاطر باندې افغانستان د همګرایي فارمونه کې یا اتحادیو کې دا تعهد کړی دی چې موږ به هغه ټول ریفارمونه چې په نړیوال معیار باندې برابر دي هغه به منځ ته راوړو.
نوموړي وویل د فاریاب ولایت په انخوی کې په نوې بڼه د ګمرک د جوړېدو کار روان دی او د دې ګمرک یو شمېر تاسیسات جوړ شوي او نوي وسایل هم پکې ښودل شوي دي. ښاغلی مبین شاه دغه خبرې د آذربایجان د ګمرکونو له رئیس آدین ایلین سره چې کابل ته سفر کړی و په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکمنستان له پولیس سره په انخوی کې د اقینی بندر افغانستان ته د ترکمنستان او آذربایجان لارې له تورې بهیري اروپا سره مواصلتي لاره پیدا کولای شي. په یاد خبري کانفرنس کې د آذربایجان د ګمرکونو رئیس وویل چې هیواد هم پر دې کار پیل کړی چې د ترکمنستان د ریل ګاډي پټلۍ له اروپا سره ونښلوي. هغه د دې ترڅنګ چې د افغانستان په ګمرکونو کې د ظرفیت جوړونې په برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه وکړه، د اقینی بندر د افغان سوداګرو لپاره ګټور وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د ترکمنستان او منځنۍ اسیا ترانزیتي لار له پاکستان او کراچۍ بندر نه ارزانه پریوزي خو که کار ورته وشي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اقینی د بندر دواړو خواو ته باید د افغانستان او ازبکستان د حکومتونو لخوا د ریل پټلۍ رامنځته شي.
هغه تخنیکی مشکلات چې موجود دي باید حل شي. دغه سیستم داسې دی چې هلته په توره بحیره کې او د خزر په بحیره کې کشتۍ دي چې هغه ریلي کشتۍ دي، ریل ډبې ورته داخلیږي او په آرامۍ سره راځي وچې ته، او د وچې نه هغه خط اوسپنې را رسېدلی دی اسقاباد پورې. دا باید تر حقینی بندره پورې راورسېږي، او همدارنګه حکومت باید د حقینی د بندر نه تر پورې کیلومتر کیږي دا باید وغځي تر څو دغه بندر تر حلقۍ پورې دا لاره خلاص شي.
خاغلی الکوزی وایي د پاکستان پر خلاف ترکمنستان هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې افغان سوداګرو ته هیڅ ستونزې نه دي جوړې کړي. افغانستان دا مهال د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره تر ډیره د پاکستان له لارې ګټه اخلي چې وخت په وخت سوداګرو ته په دې لارې کې ستونزې جوړېږي. افغان چارواکو تل ویلي له پاکستانه پرته په بدیلو ترانزیتي لارو کار کوي، خو ځینې سوداګر او کتونکي شکایت کوي چې په دې اړه افغان دولت لازم اقدامات تر اوسه نه دي کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په مخدره موادو روګدو ته د یو نوی روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکړی دی. د دې روزنیز پروګرام تړون پرون د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د افغانستان بلجیم د همکارۍ د مؤسسي د استازي ترمنس لاسلیک شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر یو ویل په دې پروګرام کې به په مخدره موادو 200 روګدي مختلفه حرفه زده او د نشه یي توکو د کارولو مخبي ونیول شي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې له هڅو سره سره په مخدره موادو د روګدو شمیر کم شوی نه دی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د مخدره موادو روګدو ته د یو نوی روزنیز پروګرام د پیلولو تصمیم نیولی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر آمنه افضلی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا یو روزنیز پروګرام دی چې په کابل کې به پیل او په یو کال کې به په مخدره موادو 200 روګدي وروزي. د دې پروګرام د پرمخ بیولو تړون د مرمن افضلی او د افغانستان بلجیم همکارۍ د مؤسسې د استازي ترمنځ لاسلیک شو. مرمن افضلی د پروګرام د جزئیاتو په حق له وویل
در ولایت کابل خاص برای 200 نفر معتادین زرتی هست.
په کابل کې دا پروګرام د هغو 200 معتادینو لپاره دی چې د سنو لارې مخدره مواد کاروي. د دې پروګرام وخت یو کال دی، او د موټرو او موبایلونو ترمیمول، خیاطي، ګلدوزي، د قالینو اوبدل او د سنور پکې شامل دي.
د دې روزنیز پروګرام مالی امکانات نړیوال بانک برابر کړی دی. په افغانستان کې په مخدره موادو د ځوانانو روګدیدل په یوې لوی ستونزې اوخته، او سره لدی چې مخنیوي ته په لزګونو دولتي او غیر دولتي مسلکي مرکزونه هڅه کوي، خو یاد ستونزه نه یوازې دا چې کم شوی نه ده، بلکې لایوي ورځ نه بلې ته پراخیږي. خلک وایي د مخدره موادو اکثر روغ دي، له درملنې وروسته لیدل شوی چې بیرته د دې موادو کارولو ته مخه کړې ده. د چارو پوهانو په هیواد کې د کارموندنې پراخه پروژې کولای شي چې دا ستونزه کم کړي. ډاکټر محمد امان روفي آزادي رادیو ته وویل
هغه کسان چې د سنتر نه ډیسچارج کیږي هغه خدمات چې دوی ته ضروري ده هغه ورته نه رسیږي. په اکثرا په افغانستان کې دوی بیکار دي، او په دې اساس دوی اکثرا نویس سره دوی ریلکس کیږي، اقتصاد له میدانه تقویه شي.
اوس مهال د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې په مخدره موادو د روګدو د درملنې یو شمېر روغتونونه شته، خو خلک وایي چې په هیواد کې د موجوده روګدو لپاره کافي نه دي. د ملګرو ملتو یو راپور وایي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د روغ د شمیر 1,000,000 تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. کارپوهان دا هم وایي چې د دې ستونزې کمولو ته جاري هڅې هم بسیا نه دي او دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم په خپله هڅې وکړي او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
صبغة الله سعادت د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نه لیکي وایي زمونږ غوښتنه دا ده چې ازادي راډیو دې د شمسو د کیسو تفریحي پروګرام به پیل کړي. خا مسؤلینو ته به ووایو هیله من یو چې دا کار وشي. یو شمیر اوریدونکو اس ایم ایسونه را لیږلي، همدا یې لیکلي چې ولې زمونږ اس ایم ایسونه یا پیغامونه نه خپروي. نو تاسو لطفا یو سره ته ولیکئ چې هغه خپاره کړو. یوازې یوه جمله چې کوم څه پکې نوي هغه به څنګه درته خپره کړو. حمیدالله د وردګونه لیکلي دي، وایي د باغک په علي لیسې کې مسلکي استادان نشته، وایي هیله ده چې زمونږ دا ستونزه را حل کاندي. عبدالرؤف له کندهار لیکي، زمونږ برېښنا نشته او څوک مو پوښتنه نه کوي. په قزاقستان کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو په غونډه کې پرون نړیوالو له ایران وغوښتل چې یورانیم تر 40% ډیر غنی نه کړي او د فردو اټومي مرکز وتړي. د دې په بدل کې به نړیوال پر ایران لګیدلي بندیزونه نرم کړي. ایران د یورانیم خبره ومنله خو د فردو د مرکز خبره یې نه ده منلې. دا مسله احمد شیبر د ایران د چارو له کارپو عیسی ستنکزی سره مطرح کړې ده او لومړی ترې پوښتلي دي چې ایران غواړي له نړیوالو د خپل تاسیساتو په بدل کې ډیر امتیازات ترلاسه کړي او که د یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو خبره چې ایران وخت ځای کوي. عیسی ستنکزی په ځواب کې وویل
ایران طاقت کې کیدای شي دغه دواړه هدفونه تعقیب کړي.
نو که چیرته ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د الماتی د غونډې غوښتنې ونه مني، راتلونکي میاشت بیا غونډه ده، هلته به څه کوي؟
تاسو پام وکړئ، ایران ډېر سي راکانه سیاست غوړه کړی ده. په تیرو څو کلونو کې په ځلونو په کراهاتو دوی غونډې کړې دي او په هرې غونډه کې دوی وعدې ورکړې دي او دا هم نه وایي چې د مذاکراتو لاره هم نه بندوي او غواړي چې مذاکرات لامه پیدا کړي او په دې ډول دوی وخت کمایي کړي. بیا به هم دوی ډېرې بهانې لري چې کېدای شي په نورو پلمو په نورو بهانو ځانته وخت کمایي کړي. خو زه فکر کوم چې اوس هغه ځینې افراطي کړۍ چې په ایران کې وي او هغوی د اټومي تاسیساتو د د وعده او د پراختیا غوښتونکي وو، هغوی هم دې نتیجې ته رسیدلي چې تر یو حده معامله وکړي دوی د سره.
که چېرته په ایران کې هم ځینې کسان د دغه نظر ملاتړ کوي چې له نړیوالو سره باید یو موافقه وکړي د خپل اټومي پروګرام په برخه کې، خو بل لور ته د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دی. ستاسو په فکر د ایران اوسنی چارواکي کولی شي چې له نړیوالو سره د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د جون تر انتخاباتو مخکې موافقه وکړي؟
ګوره، د ایران د لویو سیاستونو په برخه کې، په تیره بیا د بهرني سیاستو برخه کې او د اټومي پروګرامونو په برخه کې ولسمشر هیڅ اختیارات نه لري. په ایران کې ټول وخت ټول اختیارات د خامنه ای په لاس کې دي او په تیره بیا فوج یا سپاه پاسداران د ایران اصلي کړۍ جوړوي چې دغه او د دفاع وزارت حتی د چارواکو د لری کولو او استخدامولو اختیارات د رئیس جمهور په لاس کې نه دي، بلکې خامنه ای په خپل دا کنټرولوي او دغه مهمه وزارتونو یا ارګانونو چارواکي دوی بدلوي را بدلوي په خپل. یعنی زه فکر کوم چې له خامنه ای پرته او شورای نگهبان او نږدې کړی چې له خامنه ای سره ډېر وفادار دي، لکه سپای پاسداران، سپای پاسداران چارواکي په دغه لوی سیاست گزاروي کې فقط دوی اغیزناک تاثیر لري. ولسمشر یا دغه ټیم هیڅ تاثیر په بهرني سیاست او د اټومي برخه کې نه لري.
افغان سیاسي په کارپو عیسی ستنکزی د ایران په اړه بل راپور هم لرو. د ایران د جمهوری ریاست د 2009 میلادي کال انتخاباتو د نتیجو په اعتراض او د سترو مظاهرو په جریان کې د دریو تنو ایرانیانو له شکنجه کېدو او مړینې څخه کلونه تیر شوي دي، د دې وژنو عاملان د تړلو دروازو شاته محاکمه کیږي خو د عدالت لپاره یې هیلې قوي نه دي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې له جانقا الکوزی مهمه برخه یو.
د تهران په خوانې لوی څارنوال چې د ژورنالستانو او کارپوهانو د محکومولو ناوړه سابقه لري، دا مهال ځان د قانون په مخالف جهت کې ویني. سعید مرتضوی د 2009 کال جمهوری ریاست د انتخاباتو په جریان کې د ژورنالستانو د نیولو او آزاد خبرونو د بندولو په کار کې د خبری رسنیو د قصاب لقب حاصل کړی و. مرتضوی ته یو وخت چالاس مشور وړی او د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو وحشتناک شخص ګڼل کېده، خو کله چې له قدرته او زوره ولوېده په روانې اونۍ کې د کارېزک منفور زندان کې د بندیانو د ناوړه چلند په تور محکمې ته حاضر شو او د پارلمان یوې کمیټې نوموړی د درې تنو بندیانو په نیولو، شکنجه کولو او وژلو تورن کړی دی. دغو درېو تنو ایرانیانو د احمد نژاد د بیا انتخابېدو پر ضد په مظاهرو کې ګډون کړی و. د سولې نوبل جایزې وړونکي شیرین عبادی د زیات شمیر هغو کسانو مدافع وکیل دی چې د ایران د دولت لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. عبادی د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې فردا سره په خبرو کې ویل،
دا د عدالت لپاره کومه مثبت علامه نسی بلل کېدی. که اشاره یا علامه وبولو نو مقصد یې مرتضوی ته خبرداری دی چې غلط دریځ یې غوره کړی. په خواشینۍ سره چې په دې ډول دوسیو کې عدالت نه عملي کېږي، په نهایت کې د مرتضوی محاکمه د سیاسي لانجو د حلولو په مقصد پر مخ وړل کېږي.
په مرتضوی د هغه په پخوانی مرستیال علي اکبر حیدری فر او پخوانی قاضي حسن زاره دهنوي باندې په تورونو کې په غیر قانوني ډول د خلکو نیول، غلط راپور ورکول او د غلط راپور په برابرولو کې مرستې هم شاملې دي. په دې اړه هم مختلف راپورونه دي چې آیا د درې کسان به د قتلونو په جرم اعدام شي او کنه. مرتضوی وروسته له هغه د تهران د لوی څارنوالۍ له دندې لرې شو او د علي اکبر حیدری فر او دهنوي دندې په تعلیق کې شوې چې د کارېزک زندان کې د بندیانو مړینې او ناوړه چلند په ټول ایران کې خلکو ته ټکان ورکړ. د وژل شوو بندیانو یو تن عبدالحسین روح الامینی د یو جګپوړو سیاستوال زوی و او د ایران پارلمان وای مرتضوی کارېزک زندان ته د 1340 بندیانو د انتقال امر ورکړی و. بندیان په دې زندان کې شکنجه شوي، وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی او په غیر انساني حالت کې ساتل شوي دي. ایرانی خبری رسنیو په لومړي سر کې ویلي و چې د مرتضوی محاکمه به علني وي، خو د محکمې قاضي سیاماک مدیر خراساني اعلان وکړ چې محاکمه به د تړلو دروازو تر شا وي. په عین حال کې د ایران د محصلانو خبری اژانس ویلي چې په دې دوسیه کې به د قتل تورونه نه داخليږي.
په ایران کې د افغانانو د اعدامولو په اړه ځانګړی پروګرام لرو. ازادي په څپو کې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو دوام کوي. په دې کې به واورئ نن هم راپور لرو دوی چې په فراه ولایت کې شپږ تنه چې په ایران کې اعدام شوي وو مړي راوستل شول. تر هغې د مخه د تخار د 10 تنو خبر ورکړی شوی وو د چې افغان چارواکي باید په دې اړه څه وکړي. تاسو هم خپل نظرونه ازادي راډیو سره شریکولی شئ، هم د ازادي راډیو د فیسبوک د لارې او هم مستقیم د ازادي په څپو کې د پروګرام د لارې چې په 3 بجو پیل کیږي. اوس راځئ چې وخندو د ګړې اچار 19 پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. حکومت یو په بل پسې د ملګرو ملتونو راپورونه ردوي او وایي چې ملګري ملتونه دروغ پسې وایي. بلا حکومت دی، بس همدا یوه خبره کوي چې ملګري ملتونه بې مسؤلیته دعوې کوي. د خپرونې په پیل کې څارنوالۍ ته ځو او هلته ګورو چې خلک څنګه راغلي دي.
اورورا ودی نو ول چې ولې داسې خوشینه ناشتي کومه داوال لري که څنګه؟
څه درته وایم، خزو می راجل کړی.
خزو دې راجل کړی؟ څه دې کړی دي؟
اسمه مې نه دې کړی، درې خزې مې دي. اوس دواره زرا باندې کړی ده چې میړه مو ظلم را باندې کوي.
او ظلم مو پکاو اورورا، ظلم خو رښتیا هم بد کار دی.
باور وکړه که به مې پښتې مرته ویلی بس اسی ناشکری کوي.
نو چه داسی دا خو بیا تی زان خلاص که.
عجیبه خبره دی وکړه، څنګه زان تی خلاص که؟
دری وارو دا طلاق ورکه.
طلاق ورکم؟
او چه گزاره نکوی، نو چه تا دی زان پا جنجال که ورسارا چو ولی دی؟
بلا خبر خودی منی که کری، دا یمی ولاره ده چې ځان ته بیا غما کما او خدا دی ونه ویل چې د تاسو کار دی ته څه لپاره راغلی
والا وروره چې رښتیا درته وایم زه خزانه لرم
د خدای خوشبخته یې ښه
او دلته خلکو ته د طلاق مشورې ورکوم
شاباسي د طلاق مشورې د څه لپاره ورکوې
ما ویل که څوک طلاق کی او بیا زه نکاح ورسره وتړم دا ډیره موده کیږي چې نه مو فال درته کتلی او نه مو څه بله پیشګویي کړې ده دغه دی د دې اونۍ فال مو درته کتلی وای ورئ
شنبه د شنبه په ورځ زیږیدل زده کوونکي دي ټول ژمه په بیډیو او مردکیو نه تیروي لږ د خپل کتابونو مخ هم واړوي او کای بیا هم له بیډیو او مردکیو پرته گزاره نه کیږي نو له خپلو استادانو سره د کوي چې بیا خپل پسرلی په ټولګي کې د ژمي د بیډیو او مردکیو پیغور ورنه کی استادان خواران خو یاسي هم ژمه خپل سات په مردکیو او بیډیو تیروي یک شنبه د یک شنبه په ورځ د زیږیدلو ښوونکو لپاره دا زیری دی که په سالۍ ښوونځی د امنیتي مشکلاتو له امله بند شو نو یوه ښه چاغه بزګري هم ورسره کولی شي سلام دا وسطې د بزګرۍ نیولو کار پیل کړي چې هغه د بې امنیتۍ له ګټه خو دوی ته هم ورسیږي یوازې غټ چارواکي خو یې مستحق نه دي دوشنبه د دوشنبه په ورځ زیږیدل نجونې دي ژمی د کورسونو تر څنګ د خیاطۍ او پخلي کار ته هم پاملرنه وکړي ځکه دلته زیاتره میړونه له واده وروسته بیا خپلې میرمنې کار کولو ته نه پرېږدي هغه چې له کوژدې مخکې نجونو او یا هم د نجونو کورنیو ته د کار کولو او ازادۍ وعدې ورکوي هغه خو یوازې د شیرینۍ او د سمال اخیستلو تر وخته وي سه شنبه د سه شنبه پورا زیږیدلی ښوونکي دي له دې وروسته ځانونه خوار خوار نه ښیي هغه د حکومت دوی ته هم د اداري فساد لاره جوړه کړه اوس نو که نران دي د مړو خلکو زامن دي لومړی دوهمه او دریمه نمره کامیابوي جیبونه به یې په خپله ډک شي چهارشنبه د چهارشنبه په ورځ زیږیدلی د خانان زامن دي اوس په آرامه یوه پخه په بله واړوي او په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې د ګیمونه کوي حکومت هغه د درس ویلو له تشویشه هم خلاص کړل پلارونه به یې ښوونکو خوارانو او مدیر ته پیسې ورکړي او تر درېیمې نمرې به یې کامیاب کړي چې تر درېیمې نمرې کامیاب شول نور خو پوهنتون ته په پټو سترګو تلی شي پنجشنبه د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي کلیوال دي ټوله ورځ د پیتاوي لمر ته ډډه نه اچوي ځکه دا هغه وخت نه دی چې سړی به یو څټه وړوی وکړل نو بیا به د بلې غم نه کوو اوس خو چې سړی د لسو کالو خرڅ ولري لا هم ډاډه نه وي چې ګزاره به یې وشي او که نه ځکه نه نرخونه او بیې په یو حال دي او نه هم فصلونه او موسمونه هیڅ شک نشته چې په ژمي اوړی راشي او یا په اوړي ژمی جمعه د جمعې په ورځ زیږیدلي دوکانداران دي هغه پخواني کبرونه پرېږدي چې د جمعې په ورځ به یې دوکان بنداو او کرار به په کور ناستو اوسني خلک ټوله سودا د جمعې په ورځ اخلي ځکه چې اوسني خلک پیسهداره دي سودا تازه په تازه اخلي او په دې ډول ځان د جمعې له میلمنو هم بېغمه کوي او ورته وایي چې په سودا پسې تلله ده
اوز دام واوری
خزه ته ورسه آغا صابر بوتان می راواخله چه پا کوچه که خطی دی دا نور می خرابوی
بلا تا خرابوی ام دا تور دی پا پشوکه
زه در توایم صابر می راواخله او تو وایه چه تور دی پا پخوکه
سرایا آغا خون پا بخاری پسی وسوا زول
ولی
خو تا ویل چې نور نه په پښو کوم
ما کله ویل دي چې نه په پښو کوم ما خو درته ویل چې وی ساته بیا په خټو کې په پښو کوم
زه اوس ممره حسم زړه و ما یو څه خو په بخاری پر ته ودا شي
توبه 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 ته زو لاره ساغه بالا پوش میرا واخله
ته مې ساده چې سې چې ته بالا پوش غونډه ناروغه بشه
ډیر خبرې ما کو د دې زمې څل نه ګوري
اوس بیا په غوسه یې
ولی بیا ولی
لبالا پوش خودی می بخاری تا توشک جار که اگه دا تخت بنکن لندی گوری اگه می آوره کرده دلت
خا خا نو اگه دا غاری لدست مالا می دید چه جور کلیدی
نه اگه نمی دا بخاری پاک ولو سپی جار کرده
زینو خلکو ته د عمر خودل هم ګران وي، آن چې په نه خودلو یې بلا امتیازونه له لاسه ورکي، لکه داسې.
ولکه اجمله
مورې څه دي ویل؟
هو زموږ په دفتر کې یو کس کمبود دی، را سره بوبه دي زم، خو چې هلته بیا چاته ونه وایې چې زوی یم.
ولې مورې؟
د دې لپاره چې بیا هلته زه زړه ښکارم زویه. ما په دفتر کې ویلي چې مشر زوی مې په څلرم ټولګي کې دی.
مورې خو هغه دی له رنګه ښکاري چې زړه ښځهیې.
زوړ به دې پلار یې ساده، تا ته به زړه ښکارم. ټول راته وایي چې عمر دې ډېر وي، نو اتویشت کلنه یې.
مورې له مسخرو به درته وایي، کنه هر سړی پوهیږي چې څلوېښت پنځه څلوېښت کلنه ښځه یې.
والکه اصاب مې مه خرابوه. کنه
ښځه ټوکې مې درسره کولې، تا رښتیا ومنله.
زه ورشه ځان دې تیار کړه، که بیا چا پوښتنه کوله ورته ووایه چې ګاونډی یم.
ښه مورې.
صاحب اجازه ده؟
هو راځه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځی هغلته په هغه کوچ کېنئ.
مننه صاحب.
شمایلی جانې دا ځوان دی زوی دی؟
نه نه صاحب، د ګاونډي زوی مې دی، اجمل نومیږي.
څیره خو یې ټوله تا ته سوې ده او هغه.
صاحب ته رښتیا وایې، د ده د مور او د ما په څیره کې هیڅ توپیر نشته، یو ډول څیره مو ده. یوازې د ده د مور د پوزې په خوا کې یوه توره زخه ده، نور نو هیڅ توپیر نه لرو.
ځه خیر. ګوره شمایلی جانې، خیریت خو وو؟ څنګه راغلی وی؟
رئیس صاحب د ده مور ډېر ټینګار راباندې وکړ چې که یې چېرته مقرر کړې. اقتصادي وضعیې ډېره خرابه ده صاحب، ما را سره راوس که یې مقرر کې.
اجمل جانه وبخه، ته به دباندې ووځې، زه له شمایلي سره یو دوه خبرې لرم.
ښه رئیس صاحب.
شمایلي
صاحب،
تاته خو معلومه ده چې یو پوست رښتیا هم خالي دی، او هغه مې خاص د دغو خپلو همکارانو د بچیانو لپاره ساتلی دی، ځکه لومړی حق د دوی دی. که په شرایطو برابر کوم د همکار زوی وي، نو لومړی هغه مقررو. نو ته مه خفه کیږه چې اجمل به مقرر نه کړه.
رئیس صاحب، اجمل ډېر لایق او ښه هلک دی، انګلیسي او کمپیوټر یې ښه زده دی، د اقتصاد پوهنځی هم لوستی دی، نو هیڅ کموالی نه لري. که یې مقرر کړ ډېر ثواب دې وشي.
ګوره شمایلي، ما خو مخکې درته وویل چې د کوم همکار زوی یا لور وي هغه مقرروم، نو که اجمل د تا زوی وای همدا اوس مې مقرروه.
رئیس صاحب کاشکې مې دومره زوی درلودی، د ما زوی خو په څلرم ټولګي کې دی.
ښه نو چې د تا زوی نه دی، بیا یې له مقررۍ نه معذرت غواړم چې خفه نه شي.
رئیس صاحب د ما د زوی په نامه یې مقرر کړه.
ګوره و شمایلي، دا ته څه وایې؟ نو چې ستا زوی نه وي څنګه یې ستا د زوی په نوم مقرر کړم؟
او رښتیا وایې صاحب، د ما زوی خو نه دی، مور یې د ما د انې په جای ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
چزت سر پخنایو خوشی خوشی خبری دزل خالیو پلوایو ما خوب لیتا پخنایو چزت سر پخنایو ما خوب لیتا پخنایو چزت سر پخنایو پشه پشه خبری نظر حالیو بلوایو ما خول دپا پارو ما څخه کتاب پکې واړه غزلونه ول ما څخه کتاب پکې واړه غزلونه لتا سره میناوي د ګلزار و تماشایو لتا سره میناوي د ګلزار و تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلو آئیو ماں سوپل تک پخار مطرے بدات لبرایا پتارونو لیندی کشیو مطرے برات لبرایا پتارونو لیندی کشیو پپم